افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې موزه نور یاست نوري هرکلی کوم. وبرې چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار څلورم حوزه بابا جیب بالاخره طالبانو نن ونیوله. د طالبانو لخوا د دې سیمې نیول کېدل به په ټوله کې د هلمند پر امنیتي وضعیت څه ډول اغېز وکړي د هلمند ولایتي شورا د یو غړي نظر مو اخیستی. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه اوروي. د هلمند چارواکي وی له وسلوله طالبانو د باباجي سیمې د بیرتنولو عملیات کوي. د کورنیو چارو وزیر پولیسو ته امر وکړ چې د بغاوت کوونکو مجرمانو په وړاندې وسله وکاروي. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روان دي او اټکل دا دی چې امام علي رحمان به خپل 28 کلنه واکمني پسې وغځوي. د هلمند ولی دفتر وی له وسلوله طالبانو د مرکز لشکرګاه د څلرمې حوزې د بیرتنیولو لپاره هڅې پیل سوي دي. د ولی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو د باباجي له ځینو پوستو تاکتیکي شاتک کړي.
هلته د افغان ځواکونو په سیمه کې دوه پوستې میشت وي چې هغه پوستې په دې موخه باندې چلته ولسته تلفات باندې وړي ځان ورته ونه وړي. تاکتیکي عقب نشینی کړي ده او هدف دا دی چې د بیرتنیولو هڅې روانې دي.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ادعا کوي چې باباجي سیمه د دوی وسلوالو نیولې ده. تر دې مخکې د هلمند چارواکو له تیر شپې په باباجي او ورتیر مسیمو کې د وسلوالو جګړو له کبله درويشته وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې او اړولو خبره کړې وه. بلخوا د پکتیا سرپرست امنیه قمندان وی په دندې پټان ولسوالۍ کې ډیر لس وسلوالو طالبانو وژل سوي. لطف الله کامران ازادي راډیو ته ویل لومړی وسلوالو طالبانو برای د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل چې له هوایي ځواک د هوایی ځواک له ځوابي بریدونو سره مخامخ شول.
د پټانو لسوالي مقبل درې په امنیتي پوسټو باندې تهاجمي عملې سره ورسول شي. ملي امنیتي ځواکونو له سخت خبرګون او دفاع سره مخامخ شوي چې په نتیجه کې ډیر لس نفره ووژل شول او دوه نفره سخت شدید زخمیان.
امنیه قمندان وی د جمعې د ورځې په شپه هم وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړي وو چې په ځوابي برید کې 15 تنه وژل شوي وو. د کورونوي چارو سرپرست وزیر پولیسو ته امر وکړ د هر هغه مجرم په وړاندې وسله وکاروي چې بغاوت کوي. مسعود اندرابي د سپارښتنه په داسل کې ورکړې ده چې په کابل کې په ورستیو کې ناامني او جنایي پیښې زیاتې سوي. د کورونوي چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته ویل چې وزیر د سپارښتنه د کابل پولیسو ته وکړه.
با پولیس دست
پولیس ته امر وکړ چې د مجرمانو او د نامنیو د ټولو عواملو په وړاندې جدي چلند وکړي. د هغه مجرمانو په وړاندې چې بغاوت او یا هم مقاومت کوي وسله وکاروي او د ډزو حق لري او حتی کولای شي وایي. دا د پولیسو منسوبینو ته د کورنیو چارو د وزیر سرګند امر
منسوبینه پولیس بود.
په ورستوي کې په ټولنیزو شبکو کې د کابل امن نه دی له هشتاګ سره یو کمپاین پیل شوی او خلکو له امنیتي چارواکو د خوندیتوب او د جنایي پیښو د کابو کولو غوښتنه کړې ده. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روان دي او تمه کیږي چې امام علي رحمان د بلې او کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شي. د ټاکنو کمیسیون وایي تر نن غرمې د رایو لپاره د رجستر شویو له ډلې په سلو کې اویا یې په ټاکنو کې ګډون وکړ. د ټاکنو د مشروعیت لپاره باید تر 50% زیات رای ورکوونکي خپل رای وکاروي. یو رای ورکوونکي نن په دوشنبه کې د ازادي راډیو تاجکستاني څنګه ته وویل
نن د ټاکنو ورځ ده، زه خپل کالي بدلوم او خپل رایه ورکوم. ټول 15 واړه کاندیدان پیژنم.
اقتدار پلوه امام علي رحمان چې له 28 کلونو راهیسې په واک کې دی د ولسمشرۍ څلور پرله پسې دورې ګټلې دي. په تاجکستان کې یو انتخابات هم د غربي څارونکو لخوا آزاد او عادلانه نه دی بلل شوی. آذربایجان او ارمنستان یو او بل له هغه وربنده په سرغړونه تورنوي چې پرون په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د روسیې په منځګړی توپ نافذ شو. آذربایجان نن ارمنستان توران کړ چې د آذربایجان د دویم لوی ښار ګنجا پرې وي استوګنیزې سیمې توغندي وشتلې دي. خو د ارمنستان دفاع وزارت دا اداره دوي او برعکس پر آذربایجان تور لګوي چې د ناګورنو قرباغ پر ځینو سیمو یې توپونه ویشتلي دي. پر لانجمنه سیمه ناګورنو قرباغ د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ جګړه د سپتمبر پر 28 پیل شوه. په دې جګړه کې له دواړو لوریو په سلګونو سرتیري او نامعلوم شمیر ملکیان وژل سوي دي. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې له امنیتي ځواکونو سره تر شخړو وروسته شاوخوا 50 مظاهرچیان نیول سوي دي. راپورونه وایي پولیسو نن د 3000 مظاهرچیانو د تیتو پر کولو لپاره وشکې بهونکي ګاز وکارول. د بیلاروس د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې په نیول سوو کې لږ تر لږه 10 تنه ژورنالیستان هم شامل دي. په بیلاروس کې د اګست میاشتې د 9مې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته مظاهرې روانې دي. په هغو ټاکنو کې د اوږدې مودې رهبر الکساندر لوکاشینکو خپله بریا اعلان کړې، خو اپوزیسیون د ټاکنو د پایلو د بدلېدو او له سره د ټاکنو غوښتنه کړې ده. او د هندوستان د غوره لیګ یا IPL سیالیو په لړ کې نن لومړۍ مسابقه د سن رایزر حیدرآباد او راجستان رویلز ترمنځ روانه ده. د دوبۍ په سټیډیوم کې د کرکټ دغه لوبه سن رایزر حیدرآباد پیل کړه چې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 135 منډې وکړې. راجستان رویلز چې هڅه کوي د 109 ورکول سوی هدف پوره کړي، په 12 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 123 منډې کړې دي. بله مسابقه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې د ممبای انډیانز او دلی کاپیټل سترمنز د ابوظبي په سټیډیوم کې کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټې لس، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې سلور، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټې لس، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټې 12، او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې 19.
ناجیه صفایی چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې د هلمند د مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه باباجي بالاخره طالبانو ونیوله. د طالبانو لخوا د دې سیمې نیول کېدل به په ټوله کې د هلمند پر امنیتي وضعیت څه ډول اغېز وکړي؟ د هلمند ولایت شورا دې وګړي نظر مو اخیستی. په ننګرهار کې د یوې غونډې برخوالو په هیواد کې د جګړې پر دوام د اندېښنې تر څنګ له ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه وکړه.
اوس سړی نه پوهېږي چې دوی سولې ته داخلېږي او که دا وطن په زور نیسي. هغه یو میاشت د وینو رودونه روان دي.
د دې غونډې د یو ګډونوال غوښتنه له طالبانو. افغان ښځو هم نن په کابل کې په یوه لویه غونډه کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې ډېر ژر د اوربند وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ کې د روسیې په منځګړیتوب اعلان شوی اوربند له سخت ګواښ سره مخامخ دی. ازادي راډیو اورئ د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه باباجي نن بالاخره طالبانو ونیوله. د لښکرګاه په څلورمه حوزه باباجي کې د تیرو 14 راهیسې ویل کېږي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې نن د غرمې تر 2 بجو وروسته دا سیمه د طالبانو لاسته ولویده. دغه حوزه د ښار په شمال کې د ګرشک او نادلي ولسوالیو ترمنځ پرته ده. نور حالې له لښکرګاه د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال الیاس دایی په راپور کې.
په هلمند کې د تیرو 14 سختو جنگونو او ډلیزو بردون په ترڅ کې د ښار څلورمه حوزه په مکمل ډول د طالبانو لاسته ورغله. د هلمند والي وایند عمر ځواک وایي د بابا جي له یو شمېر سیمې ان تیره شپه هم په شاته کړې ده. ښاغلی ځواک د ازادي راډیو سره په خبرو کې په ښکاره د بابا جي د سکوت په اړه څه ونه ویل، خو د دغه حوزې د پاته دوو نورو مهمو سیمو څخه د افغان ځواکونو د وتلو علت داسې بیان کړ.
هلته د افغان ځواکونو هغه سیمه کې دوه پوستې میشت وي چې هغه پوستې په دې موخه باندې چې هلته ولسته تلفات ونه وړي، زیان ورته ونه وړي، تختیکي عقب نشیني یې کړې ده او هدف دا دی چې د بیرته نیولو هڅې روانې دي.
د دې تر څنګ ښار ته غځېدلې یوازینۍ لار چې د نارس راج ولسوالۍ څخه تیریږي د تیرو 14 ورځو د سختو بریدونو له امله د حکومت د ولکې وتلې او د هر ډول تګ راتګ پر مخ بنده ده. د والی وایند عمر ځواک د دې لارې د بندېدلو لامل د طالبانو لخوا د ماینونو ایښودل او د ګڼو پلچکونو خرابوالی یاد کړ. د لشکرګاه ښار څلورمې حوزې باباجي د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو له دې جملې نادالي او ناوی سره یو ځای یو ځل په 2016 میلادي کال کې د طالبانو لاسته سکوت وکړ چې دوه کاله ځنډ وروسته د 2019 میلادي کال په لومړیو کې باباجي، نادالي او ناوی ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو د طالبانو څخه ونیولې. د لشکرګاه ښار د څلورمې حوزې باباجي سکوت څومره د اهمیت وړ مسله ده؟ د ولایت شورا په خوانې مرستيال مجید خونزاده وایي د باباجي سکوت د ډیرو نورو سیمو د سکوت په معنا ده.
باباجي سکوت د باباجی او د شپږ سوه یو نمبر شهره د جنګونو او سکوت پر مهال دواړو غاړو ته د درنو تلفاتو راپورونه هم ورکول سوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي په دواړو جګړو کې لس تنه افغان سرتېري وژل سوي او پنځلس نور ټپیان دي، او د طالبان لور ته د درنو تلفاتو خبره وکړه. طالبان بیا خپل لور ته مرګ جوبله نه مني، خو د افغان ځواکونو لور ته د اوش تلفات په اړه څه نه ویلي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
په تېره خپرونه کې مې په همدې موضوع ده چې د هلمند باباجي سیمې نیول کېدل د طالبانو لخوا دا به په ټوله کې د هلمند پر امنیتي وضعیت څه ډول اغېز وکړي. د هلمند ولایتي شورا له غړي مجید اخونزاده سره مرکه وکړه، او لومړی مې د طالبانو لخوا د دې سیمې د نیول کېدو په اړه د هغه نظر وپوښت.
بابا جسی مارا ډیره مهمه ده، ډیره ستراتیژیکه سیمه ده، یو نفوسي ساحه ده، د ښار په لږمه حوزه ده، ښار ته ډیره نږدې ده، تاثیرات ډیر دي او سیمه باندې او مشکلات به هم اضافه ته دغه ایجاد.
خپل حکومت وایي چې تکتیکي په شاتګ کړی دی، آیا تاسو مور سره موافق یاست؟
دلته په سیمه کې د جګړې مدیریت نه دی شوی، دلته سمه رهبري نه ده. تکتیکي شاتګ دا د څو کال مخکې هم باباجي وسوال او طالبان ونیوي، هم حکومتي مسؤولین وویل چې دا تکتیکي شاتګ مشتر دی، خو په لحاظ دا سیمه د ډېر وخت څخه د طالبانو په لاس کې پاتې شول. اوس هم دا شاتګ تکتیکي شاتګ نه دی، بلکې دا منطقه او علاقه ده، منطقه کې وسوال مخالفین دي.
په ټوله کې په هلمند کې طالبانو پوځي فشارونه زیات کړي، ولې دوی څه وړي لاس راوړي؟
طالبان خو د ډېر وخت جنگ کوي. طالبانو د هلمند ډېر زیات برخه ډېر زیات سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوړه. د فاسګوګي شمالي هلمند ټول د وسوال مخالفینو په لاس کې دی. همداسې د جنوبي هلمند کې ولسوالي اکثره په لاس کې دي. منځکه په لاس کې د ډېر وخت د جنگ کوي، هغه کوشش کوي چې سیمه خپل لاس.
د دوی د دغه حملو په پرتله تاسو د افغان امنیتي ځواکونو یا د افغان چارواکو تیاری څه ډول ارزوي؟ آیا په وړاندې هغه څه لازم آمادګي د جنگ لپاره نیولې ده؟ آیا دوی په هغه درس کې دي چې پر طالبانو حمله وکړي او هغه کمزوري کړي؟
نه، موږ چې د کوم مسلمانو سره موږ اړوند موضوع باندې بحث کوي دي چې دا حالت کنټرول شي، جنگ باید قابو شي، مخې باید ونیول د تلفات مخه باید ونیول شي. موږ څنګه چې لازم او هغه څنګه موږ ته جواب نه دی ورکول شوی، موږ ته د قناعت وړ جواب موږ نه دی حاصل کړی. د مسلمانو څخه
د هلمند ولایتي شورا غړی مجید اخونزاده وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې د یوې غونډې برخوالو په هیواد کې د جګړې پر دوام اندېښنه وښوده، او لښکېلو د جګړې لښکېلو اړخونو یې د اوربند غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو ګډون کړی و. د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی ورغلی او په اړه یې دا راپور رالېږلی دی.
دوی نن یکشنبه په جلال آباد ښار کې د یوې راټولېدنې پر مهال د سولې بین الافغاني مذاکراتو د ملاتړ تر څنګ د روانې جګړې د درېدو غوښتنه وکړه. دوی په قطر کې له دواړو مذاکراتي ټیمونو وغوښتل چې خپلې خبرې ګړندۍ کړي څو ملکی وژنه ودرېږي.
زه ملک پاروستانی زید، مخکې سل کسان مړ کېدل، اوس 200 مړ کېږي. مخکې موږ یې چې په ټاغر راټول شي، سوله برا شي، چې د سلو په ځای اوس 200 وژي. څه ګناه ده دی ولس ګناه دی را پټاګه کې چې موږ خپل ګناه وسنجو.
د غونډې ګډونوالو په هیواد کې پر ولسی وګړو وروستي بریدونه هم وغندل، او ویل چې که څه هم په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ سولې خبرې روانې دي، خو په خبره یې چې هیڅ مثبت تمترین نه لري.
اقبال خیبر د سولې ولسی حرکت مشر: جبر او ظلم ورستای حد دا وخت طالبان کوي. راځه په لغمان کې، راځه په جنوب کې، ختیځ کې، شمال کې یو محشر جوړ کړی. وسړی نه پوهیږي چې دوی سولې ته داخلي ژو که دا وطن په زور نشي. په معمولی موضوعاتو یې دا د یو میاشت راځای کړله، او په محل کې دغه یو میاشت د وینو رودونه روان دي چې تاسو شهیدان یاست. هیڅ ورته خوشبینه نه یو، یوه ذره هیله نه ورته لرو، نه د قطر والاو ته، نه د جنگ دغو لورو ته.
د غونډې ځینو ګډونوالو د امریکا د جمهور رئیس د هغو څرګندونو په تړاو هم غبرګون وښود چې ویلي وو امریکایي ځواکونه به د روان کال تر پایه له افغانستانه ووزي. دوی د ناټو پر غړو هیوادونو هم غږ وکړ چې خپل سرتیری دي د شوې هوکړې له مخې له افغانستان وباسي.
اغلیم په خپل سر دي زم په خپل سر جنگ هم خپل راوړه جنگ خپل ځان سره دي که دوی جنگ موږ دلته پریدي د جنگ مسولون به هم دا خارجیاني په خپل راغله په خپل وځي قانوني شوکار سره وځي باید موږ مشرانو سره دوی خبرې وکړي موږ سره دې خبرې وکړي باید وضعیت وګوري دا څه حال ده.
بالکل دې خو موږ سره دې تړون د اساس راغلي دي او دې بالکل په خپل سر باندې نشي وتلی که دې داسې په بې مسؤولانه وځي نو افغانستان نه به هم یو سعودیه مسؤولیه بدله شي.
په ننګرهار کې داسې مهال د جګړې پر ضد پراخه ولسي غونډه ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې ناامنۍ زور اخیستی او خلک یې اندېښمن کړي دي. تېره ورځ هم یو شمېر ځوانانو، دیني عالمانو او قومي مشرانو په جلال آباد کې ورته یوه غونډه کړې وه او د جنګ په نوم تابوت یې خاورو ته وسپاره. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
نورستان کی یو شمیر مسولین
ریاست
مسولین
مرکز
آزادی ریڈیو ہر جائے لتا سسرا
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. افغان خزو هم نن په کابل کې په یو لوی غونډه کې د جګړې لخکېلو خواو لخکېلو اړخونو وکتل چې ژر تر ژره دې اور بند وکړي. د غونډه چې د لوی جرګې په تالار کې جوړه شوې و ګډونوالو یې د په افغانستان کې د ولسمشریز نظام ملاتړ هم وکړ. د غونډې ګډونوالو دې ته هم اندېښنه وښوده چې د سولې په روانو خبرو کې د ښځو مدني حقونه په حقونو په برخه کې لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې.
د غونډې په نهمادیز پریکړه لیک کې د شل کلنو لاسته راوړنو اساسي قانون د هیواد د اتباعو په تیره د ښځو د مدني حقونو په خوندیتوب د جګړو په ختمولو کې د دینی عالمانو او د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو په رول ټینګار شوی دی. خو د پریکړه لیک لومړی ماده یې پر اوربند ټینګار کوي. د افغانستان د بشر د حقونو د کمیسیون مخکینی غړی سوریا سبهرنګ دغه پریکړه لیک ولوست.
ما زنان افغان از هر دو طرف هیئت‌های مذاکره کننده
موږ د افغانستان خزی د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو له مذاکره کوونکي پلاوی نه د جنگ او د وینې تویدو د ختمولو غوښتونکي یو. د نړۍ د عالمانو له فتوا سره سم د مسلمان جګړه د مسلمان پر وړاندې جواز نه لري. له دینی عالمانو غواړو چې د یووالي په ټینګښت یو بل منل او د جماعتونو له لارې د شخړو په حلولو کې برخه واخلي.
اغلی سبهرنګ وویل دغه پریکړه لیک د هیواد په کچه د سباندې 150,000 ښځو د سرګندونو پر مټ جوړ شوی دی. دغه ښځې چې د یکشنبې په ورځ راټولې شوې وې د ښځو پر لاسته راوړنو یې هم اندېښنه وښوده. هغه لاسته راوړنې چې د دوی په خبره د ډېرو قربانیو په ورکولو یې ترلاسه کړي دي. د ولسي جرګې غړي ناهید فرید دغې غونډې ته وویل ښځو هیڅکله په جګړو کې برخه نه لرله. د دې په خبره د سولې په بهیر کې باید د دوی برخه له پامه ونه لویږي. دا سرګندونې داسې مهال کیږي چې له یوې میاشتې راهیسې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره خبرې روانې دي. که څه هم دغه مذاکرات تر اوسه نه دي پیل شوي خو ځینې ښځې او مدني فعالان د وروستیو دوو لسیزو د لاسته راوړنو په اړه اندېښنې ښیي چې ګنې له لاسه یې ورکړي. خو افغان حکومت بیا بیا ټینګار کړی چې د ښځو لاسته راوړنې او د اساسي قانون ارزښتونه به هیڅکله د سولې قرباني نه شي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې.
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
اوربند
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پولیسو ته پر مجرمینو د ډزو امر کړی. ښاغلی اندرابی بیګانه وخت د کابل ښار له 15 امنیتي حوزې د لیدنې په مهال دغه امر پولیسو ته کړی او ویلي چې د کابل ښار امنیتي وضعیت باید تغییر وکړي. نور حال د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
په کابل ښار کې ورځ تر بلې د وسلوالو غلاو او شکو زیاتوالي امنیتي چارواکي جدي اقداماتو ته اړ کړل. د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی بیګا شپه ناوخته د کابل ښار د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه د پنځمې امنیتي حوزې له پولیسو سره په لیدنه کې دوی ته امر کړی چې مجرمین دې وولي. دغه ویډیو کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته رالېږلې چې مسعود اندرابی پکې پولیسو ته داسې سپارښتنه کوي:
کله چې مجرم سره مخ کیږئ وی ولئ، په اصول خو پوهیږئ، په پخو باندې ولئ. څوک چې له تاسو سره داوه کوي کورنۍ چارو وزارت سره به داوه وي. څوک حق نه لري چې په دې اړه تاسو سرنوالۍ ته معرفي کړي.
ښاغلی اندرابی سپارښتنه کړې چې د کابل ښار امنیتي وضعیت باید تغیر وکړي او مجرمین باید په کابل ښار کې آزاد تګ راتګ ونه شي کړای. پولیس باید هغوی وټکوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو ورځ تر بلې زیاتېدا یې ژوند ورتریخ کړی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان امنیتي چارواکي پولیسو ته په مجرمینو د ډزو امر کوي، بلکې له دې وړاندې د کابل پخواني امنیه قمندان امان الله واحدي هم د کابل پولیسو ته په جنایتکارو او مجرمینو د ډزو خبره کړې وه. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره د کشفي او استخباراتي هڅو پر پیاوړتیا او پراختیا ټینګار کوي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر:
دا کار معقول نه لیده راته لیده کیږي. دا غسی به ځای مرګونه نتیجه به راو باشي که بیا به وزارت داخله هم په پښیمانی وو، کاچې د نورو مشوره سره کړې وي هغه هم پښیمانی وي. بهترین لارې کشف ته زیات کړي، نفر ده معلوم کړي، مخکې د مخکې نه تحقیق کړي، بندي بیا شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د سرطان په 24مه د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره د امنیتي تړون پروګرام اعلان کړ. د کابل امنیه قمندانۍ وایي نن شاوخوا 11 بجې د 15مې امنیتي حوزې اړوند د سپین کلي په سیمه کې د موبایل د پلورنځي د مالک او یو ځوان ترمنځ په مغلوبه جګړه کې ځوان د پلورنځي د مالک له لوري په ډزو وژل شوی. د وژل شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو پولیس وایي چې قضیه تر پلټنې اعلان ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورسته له هغې چې د کورونا وبا د خپرېدو له امله ښوونځیو ته د درسي کتابونو د نه رسېدو راپورونه خپاره شول. د افغانستان د پوهنې وزارت پر ښوونځیو د 2 میلیون کتابونو د ویشلو خبر ورکوي. دا خبره د دې وزارت ویانې نوریه نزهت نن ازادي راډیو ته وکړه. نور حالې د ازادي راډیو د خبریاله ډیوه ناظر په راپور کې:
کابل کې د سبزیو خرڅونکو توریالۍ وایي د مزدورۍ د لسو ورځو پیسې ماشومانو ته د ښوونځي کتابونو په اخیستلو ورکوي. دی وایي د کرونا وایروس له امله د محدودیتونو په ختمېدو او ښوونځیو کې د حضوري زده کړو په پیل سره یې په 800 افغانیو خپلو ماشومانو ته کتابونه واخیستل.
په ښوونځیو کې سم درس نشته، کتاب نشته، نه پوهیږم له دې حال سره به زموږ د ماشومانو وضعیت څنګه شي. ټوله ورځ د ترکاري خرڅولو وروسته همدومره پیسې ترلاسه کوم چې د ماشومانو لپاره مې یوه مړۍ ډوډۍ چمتو کړم. د دسترخوان پیسې مې د هغوی د زده کړو او کتابونو لپاره مصرف کړم.
له توریالي سره په خبرو وم چې څو زده کوونکي مو له څنګه تیر او زموږ خبرو ته یې پام شو. دوی هم وویل چې د ښوونځي کتابونه یې کورنیو ورته له بازار اخیستي دي. د عبدالهادي دوي ښوونځي زده کوونکی ادریس:
15 یا 16 کتابونه دي چې دا ټول سر رنګه چاپ وخت له 50 روپۍ تمامېږي او دا اقتصادي د هر چا اقتصادي هغه ته ضربه رسوي. خو بیا هم موږ اخیستي دي او خو څوک چې اقتصاد نه لري هغوی ته بیا دا کار ډېر مشکل دی. مجموع کې 3000 افغانۍ. وزارت معرف باید نوي کتابونه چاپي. دا 1 میلیون کتابونه چې چاپ کړي باید دا ټول مکاتبو ته توزیع شي ترڅو فقیران او څوک چې فقیر دي او غریبان دي هغوی اقتصاد ته ضربه ونه رسیږي او موږ ته هم.
یو بل زده کوونکی احسان وایي د ته یې هم کورنۍ له بازار کتابونه اخیستي، خو داسې زاړه او راسته دي چې د شلېدو له ویرې یې په ډېر احتیاط پاڼی اړوي.
موږ غواړو وزارت معرف موږ ته په خدمت کې هغه ورکي کتابونه ورکي. بس نه باید هغوی ته همداسې راکړي چې هغوی نه لري، پیسې هم نه لري، بوج هم نه لري، هغه فقیر ده.
افغانستان کې د ښوونځیو درسي کتابونو کمښت د میلیونونو زده کوونکو زده کړې له ستونزو سره مخ کړي دي. لوړ شمېر زده کوونکي چې لرې پرتو سیمو کې دوهم لاس یا کاپي کتابونو ته لاسرسی نه لري
اړ دي چې څو کسان په ګډه یو کتاب ولولي او یا هم ځان سره یادښت واخلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دې غوښتنو ته په پام سره یې 30 میلیونه کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې وزارت ویاند نوریا نزهت
په پام کې ده چې 30 میلیونه نور کتابونه هم چاپ شي. د چاپ په برخه کې یوه فني ستونزه وه چې ډېر ژر به حل شي.
د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په دولتي ښوونځیو کې 2 میلیونه او 300 زره زده کوونکي زده کړې کوي. د دغه وزارت ویاند وایي دوی تیر کال 12 میلیونه نوي کتابونه چاپ او زده کوونکو باندې ویشلي وو. د غلي نزهت په خبره 1 میلیون کتابونه هم له هغو زده کوونکو چې لوړو ټولګیو ته تللي دي راټول او پر نورو ویشل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په ټول هیواد کې د نامنۍ او وسلوالو غلو زیاتېدو خلک ډیر اندېښمن کړي دي. خپلواک صافي له لغمان له لشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي په قطر کې د خپلمنځي خبرې نو څه معنا لري چې په ټول افغانستان کې جګړو زور اخیستی. عبدالنافع افغان لیکلي د قطر مذاکرات ډیر ورو روان دي، هر ورځ سلګونه افغانان وژل کیږي، ټول افغانان د دوهې پریکړې په تمه دي. مجیب الله لیکلي طالبان د پاکستان پر لارښوونه جنګیږي، باید د سولې خبرې په جدیت مخته یوسي. کریم الله زابل لیکلي حکومت غواړو چې د طالبانو په وړاندې شپنی عملیات بیا پیل کړي. چې شپنی عملیات د طالبانو ملاور ماته کړي، دا په دې خاطر چې د شنکې ولسوالۍ دا 15 ورځې د طالبانو لخوا محاصره ده. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بیسی متسواتله شمیرې لارې مو ازادي راډیو ته راستولي و کور مو ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو. او اوس هم یوه نړیواله موضوع، د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه نګورنه قرباخ کې د روسیې په منځګړیتوب اعلان شوی اوربند له سخت ګواښ سره مخامخ دی. تیره نیمه شپه په دې سیمه کې د نښتو راپورونه ورکړل شول. دواړه خواوې چې دوه اونۍ مخکې د دې سیمې پر سر سره ونښتل یو بل له اوربان څخه په سرغړونه تورنوي. نور جزئیات د ازادي د احمد تکل په راپور کې اورو.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په منځګړتوب په ناګورنه قرباخ کې اوربان له پرونیو نښتو وروسته اوس تر ګواښ لاندې دی. باکو او ایروان پر یو بل په دې لانجمنه سیمه کې د جګړې د پیل تور لګوي. ازربایجان پر ارمنستان تور ولګاو چې نن سهار وختي د دې هیواد په دوهم لوی ښار ګنجا کې د استوګنې پر کورونو د توغندیو درنې ډزې کړې دي. د دې هیواد لوی څارنوالۍ وویل چې په دې ډزو د استوګنې یو بلاک لګېدلی دی، 15 کسان مړه او 28 نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت دا ادعا بې بنسټه او دروغ بللې ده او پر ازربایجان یې تور لګولی چې د قرباغ لوی ښار ستپانا کرت او نورې ګڼ میشتې سیمې په توغندیو ویشتلې دي. تیره شپه په دې سیمه کې درنې چاودنې وشوې چې تر سهاره یې دوام وکړ. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته په یو بیان کې پر ازربایجان له اوربان نه د سرغړونې تور ولګاوه. د اوربان له نافذېدو راهیسې د ناګورنه قرباغ په هغو سیمو کې چې آذري او ارمني ځواکونه سره بیلوي او د تماس کرښه بلل کېږي د ډزو راپورونه ورکړل شوي. دواړه لوري له دوو اونیو درنو جګړو وروسته اوربان ته چمتو شول. دا موافقه د جمعې په ورځ په مسکو کې د ازربایجان، ارمنستان او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وشوه. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې د حل لپاره لومړنۍ ډیپلوماتیکه هڅه وه. په دې غونډه کې پر اوربان سربیره د سره صلیب له نړیوالې کمیټې غوښتنه وشوه چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو په تبادله او د اوربان د موافقې د نورو بشري اړخونو په عملي کولو کې برخه واخلي. د ناګورنه قرباغ پر سر لانجه د 1991 کال په پای کې د شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته رابرسېره شوه. دا سیمه نړیوالو د ازربایجان د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو د 1994 کال له اوربند وروسته عملاً د هغو ارمنټبرو ځواکونو په ولکه کې ده چې ایروان یې ملاتړ کوي، او په دې توګه د سیمې سلګونه زره آذري اوسیدونکي بې کوره شوي دي. دا کورني بې ځایه شوي کډوال له نږدې 15 کلونو راهیسې د آذربایجان په پلازمینه باکو او نورو سیمو کې دیرا دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 په صافه وځي او ریالې شي. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. زنوریا سنوري له تاسو اجازه غواړم. خو ازادي رادیو سره اوسې زموږ ورستۍ خبری مجله پاتې ده. زموږ